درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړی او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي افغان ژورنالیستان له پراخونیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد سنه فضا ډیره سانسور شوی او نشته ده چې لمنځه ولاړ شي. د افغانستان رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په میدان وردکې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوشته ده. د دې ولایت امنیه قمندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لوی لار په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. امنیه قمندانۍ لیکلي چې د پیښې ټپیان د سید آباد ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړل شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانیستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په مرسته هڅه کوي چې سړک پاک کړي تر څو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلي فرعي لارې تګ راتګ کوي. هنن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې شپږ ویش سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پالګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلي شوې دي چې پاکستان ویلي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند به پر پاکستان برید وکړي. د دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د اوبو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړي چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان دي. فرانس پرس خبري اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا 3 بجې بمباري وشو چې 11 کسان پکې وژل شول. بسال زیاته کړې چې د وژل شویو کسانو 8 تنه پیژندل شوي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول په رسنیو کې غلی کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي. بینټ دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعات د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو شکنجه او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتن بایوا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شی حکومت ولې لپاره مهم دی، خو په افغانستان کې د ازادي او خپلواکۍ رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبان ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمه ده چې تاسې درانه اوریدونکي به هم نظرونه راسره شریک کړئ. د خپرونې په ترڅ کې به ستاسو پیغامونو او نظرونو ته منتظر یو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مرستیال غنیم دقیق، افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، او همدارس د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم راسره ملګری شي. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووایئ چې په تېر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه و؟ آیا نوی رسنۍ هم راوتلی دي، او که د تیرو کلونو په شان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوي دي؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږي او اوریدونکي هم پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي، او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي، او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډ اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نه ورسره بهرني ډونران کومک کوي، او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخې ته ویسي. دویم، د وسنی نظام ورځ تر بلې نوي سخت قیودات او پرمایشات د دې باعث کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړلی شي، او دا د دې لامل شي چې پرله پسې د رسنیو دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبریالان، هغه که د اداري په برخه کې دي، که د کیمرې په برخه کې دي، که د راډیو په برخه کې دي، که خبریالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبریالان د بیلابیلو دلایلو له امله له دغه هېواده وځي، او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. لومدی عمله تیر کال چې و په افغانستان کې د رسنیو د پاره ښه کال نه و. د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګڼ شمېر رسنیو د بندیدو لامل و. هو، د ګوتو په شمار یو څو راډیوي رسنۍ نوې جوړې شوې چې هغه یوازې واکمن نظام پورې اړه لري. او جالبه دا ده چې هغه اف ام راډیوګانې چې ما مخکې دلایل وویل، د دې دلایلو له امله تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بیلابیل ادارې دغه رسنۍ په ډېر ارزانه قیمت باندې اخلي، او بیا یې د خپلو نشریاتو لپاره پالي. نو د دوی د ګوتو په شمار څو راډیوګانې جوړې شوې، مګر هغه یوازې د دوی رسنۍ دي او د دوی لپاره فعالیت کوي.
ډیره مننه. سلامت اوسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل، وای ډیر خبریالان مجبور شوي دي چې له هیواده ووزي، او ډیرې په بیلابیلو اروپایي امریکایي هیوادونو کې اوس میشتي. له هیواده د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی، او که نورو کارونو ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه سروان صاحب. زام خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه ځانته یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې له امله ټولو ته مبارکي وایم. نو یو عمومي ستونزې په هیواد کې دي، لکه جرمن صاحب ویلې، اقتصادي ستونزې د نظام لخوا نه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نامرسته کولو لخوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب دغه کوم د سترګو لیدلی حال یا موږ خپل سیو سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راز ټول عمره امکانات نشته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوې دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې دی اکسپاند یا بعضې نور اداراتو لخوا نه چې مرستې شوې دي، مرستې شوې دي ډېرې کمې، خو هغومره سې مشهودي یا څومره سې زمینه ورته مساعد دي. دلته خو هم د تخنیکي مشکلات دي، هم د مالي ستونزې دي، هم د مسلکي کارمندان یو ځای کېدل، ټول دغه ستونزې دي چې د راډیو او تلویزیون په برخه کې یعنی فعالیت نشي کېدای. نو په اندازې کومه اړتیا ده څرخند باید فعالیت وسي. متاسفانه سې مسلکي کارکوونکي چې له افغانستان ژورنالیستان راوتلي د دوی لپاره ډېره زمینه نشته، نو مجبور سړی یو دوم کار سې هغه زموږ مسلک نه یې، زموږ دا مسلکانو مسلک هم نه یې. نو په نور مسایلو باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسې په څنګ کې باید نور برخو ته سړی توجه کیو. دلته هغومره امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سې مسلکي زموږ همکاران راوتلي او دوی فعالیت کوي.
بله ډېره مننه.
استم کړی دي وو په شمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینه لیدل کیږي.
درست مننه مدقیق صاحب. زیرمل صاحب تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنۍ او په خبريالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په ورځې په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوي او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نن لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ویل چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی په فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل، د نیشنه په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی، او کډیر کم یو څه وی موږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځي زنو مسائلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځي هغه ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدای کو، ویل کو، او بیا سره ومنو. په څه معنی؟ کله ملي ګټ خبره دوی کوي، دغه ملي ګټ په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند وسی؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50 شپېته کال ژورنالیزم او کولی او دا وس بندیان کیږي، دوی کوم ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې
خاصه دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله. ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو
هغه تخریب ول.
بله
زه غواړم دې ته راشم. که مونږ چیرته د اسلامي اصول خبره کوو، بالکل دا تعریف دی، چوکاټ معلوم دی. پخوا هم دا سره کرخه وه په افغانستان کې د ژورنالیستانو دپاره، اوس هم سره کرخه ده، بیا به هم سره کرخه وي. او هر افغان، هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخې کمه دي او هغې ته باید پام وکړي. که مونږ چیرته د نفاق خبره کوو، یو شخصي انګیرنه ده د خپلې تابې
ملی ارزښتونه مشخص نه دي، معلوم نه دي په یو ټولنه
کې
مثلا له نورو هیوادونو سره مقایسه کولای نشو. مثلا په یو بل هیواد کې، په کاناډا کې، په جرمني کې، په نورو هیوادونو کې ځینې شان دوی د سری کرښې بولي په ملي مسایلو کې. عین همغه شی کولای شو چې حداقل همغه موږ په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو.
بالکل بالکل. مگر دلته پارک محترم سروان صاحب، د واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ ملي ارزښت دی، مگر د څلوېښت میلیونو انسانانو د پاره هلته درې رنګه بیرغ ملي ارزښت دی. د دوی د پاره وسنۍ نظامي ځواک ملي ارزښت دی، مگر د نورو خلکو د پاره پخوانی اردو ملي ارزښت دی. دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکولای شو. دلته یو لوی ټکر رامنځته شلو په یو هیواد کې چې یو ډله د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني او هغه تا ته تاریخ وړاندې کوي. په دغسې یو ورک حالت کې جورنالیست څنګه پوه شي چې دا ملي ارزښت دی که نه دی؟
د دوی په دوره کې نه و، د مخکنۍ دوره کې و، د جمهوریت په دوره کې و. په هغه دوره کې ستا په تاریخ پسې بدرد ویل کېدل، تاریخ دی بخینه منل کیدو. ځینو به البته نه وایم چې ټولو، ځینو رسنیو دا کار کاو، ستا ملیت نه منو ویل، چې د مشتا ملیت نه منو. دا پر رسنیو کې ویل کیدل، دا ویل کیدل چې دا هیواد مثلا انګریزانو جوړ کړی دی. اته دا ډول خبرې په دې رسنیو کې کېدی، دا وس ارزښتو دی وکنو.
بالکل، دا خو د څه دی چې یو خود اشخاص خبره ده، چې اشخاص خپل نظر سرګندوي، خپل تاثیر وړاندې کوي، خپل تفسیر وړاندې کوي، دا بیل بحث دی. یو د واکمنو نظر ده. زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه دی نه پېښوي، نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي. مګر اوس خبره جلا ده، تاسو په خپل هم ګورئ. زه فکر کوم که زه ډېر توضیحات ورکم ستاسو وخت ضایع کیږي. زه غواړم څه ووایم. زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو هم پېښه پوهیږئ. که چیرته ژورنالیستان پرېښودل شي، چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یوه خاوره کې، په یوه جغرافیا کې، په هغې باندې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډېر مشکلات حل شي. ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې، په ارزښتونو کې ډېر شیان بیرته تعریف شوي دي او دا خلکو زده کړي دي. او ښکاره ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو دپاره بیلابیل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري، بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل نظریات دي. او ځن انسانانو ته په یوه جغرافیا کې یو شی ارزښت دی، ځنو ته په بله جغرافیا کې بل شی ارزښت دی. زه تا سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهال هم رسنیو بلا ډېرې تېروتنې کړي او اوس به هم تېروتنې وي او راتلونکي کې به هم تېروتنې وي. له دې هیڅوک خالي نه دی. مگر که منګه پرتلې ته راځو، یعنی یو پرتلنه کوو، نو د جمهوریت له نوم نه معلومیږي. د جمهوریت سره د ایوی ډلې پرتله کول د ژورنالیزم د ادرس نه، البته زه اوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم، نه دی یو مخالف په توګه. زه فکر کوم چې دا به ډېر زیات سره فرق ولري، ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپله وایي چې زه هر څه یم، یو څوک په ادارو کې په مسلکي اشخاصو ګمارنې باور نه لري، نو هغه ستا مسلکي ژورنالیست څه کوي؟ هغه خدام یو مسلک دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، داسې بالی بیشي چې طالبان داسې فکر کوي چې که په دوی باندې انتقاد کیږي، د دوی په حکومت باندې، د دوی په کارونو باندې، نو دا د دوی په تاوان ده. لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي، له ځان سره یې مرستندوی بولي، ځکه چې ترڅو چې یو بل څوک چې له د باندې د دوی چارو ته ګوري، هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته نه کړي، دوی په خپله نه متوجه کیږي. ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډېره لویه اشتباه نه کوي؟ مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا د انتقاد په خپله په یوه هیواد کې دا څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکي انټرنیټ یې کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب، ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالی شي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بله، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې خبره دا و چې ستاسو پوښتنه ما واخیستله، او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتقاد کول د یو نظام په زیان باندې نه دی. البته چې کرخې باید وساتل شي، دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. که چیرته خلک د واکمنو په اړه هغه که د ټیټې کچې وي که د لوړې کچې وي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پورې بیرته ور ورسیږي، ښکاره ده چې په غټو او وړو ځایونو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40-50 میلیونه انسانان اوسیږي او د دوی ټولې چارې د 1-2 لک کسانو د خوانه یاد 1 میلیون کسانو د خوانه رهبري کیږي، نو ښکاره ده چې دوی باتمنې نیمګړتیاوې لري او ټولو شیانو ته به رسیدګي نشي کولی. مګر رسنۍ دي چې د دغې خلکو غږ راخیستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته به رسیدګي وکړي او دا به تر چارواکو پورې ورسوي. د دې نه دا نور مشکلات زیاتوي. که چېرته د خلکو په خولو کې خبرې وچې شي، په زړو کې خبرې پاتې شي، د دې وخت ورنکړلی شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبیعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګیږي، او کله چې تنګ شي اوبم چې په یو ځای کې ډنډ شي بالاخره که فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، په هر حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستیږي له منځه ځي. نو هیڅکله یوه ټولنه باید تر دې حده نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیای ختم شي، او هیڅکله دومره د فشار باعثم باید نشي چې بالاخره ځان ته یوه داسې لاره پیدا کړي چې هغه په ګډنګونو باندې کې وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې، زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنیو نه باید ډار ونه کړل شي. دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرښې باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بې بندوباري و هغه هم صحیح نه ده، مګر له یوې مخې رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، که څوک یوه خبره وکړي یا هغه غوښتل د هغوی کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. او په اوږد مهال کې دا د ګټو په ځای باندې ډېر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم، محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مېرمن چې ویلې اشاره ورته وکړه، نو موږ هم د خپل حکومت دا غوښتنه ده. ځکه خبرې علي چې محترم شبر صاحب داسې مسلک دی چې خوند کوي، خبر داسې زموږ حکومت باندې تجربه چې مثال کم خبري اعلان چې موږ افغانستان څخه وتلي دي په خارج کې دي هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي راوی بولي دعوت کوي چې دلته خپل افغانستان ته راشي او په خپل مثال د خبري کارو باندې ودري او د ژورنالیستانو سره محترم شهبر صاحب ما د کشرو په صفات دا غوښتل چې دی باید به طرفه پات د سره پورنه باندې جوړ کړي چې مثال د خبري پر وخت تاریخ په خپل نظر په خپل پام کې ساتي او د حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثال د خبري رسنیو ته اجازه ورکړي دلته په افغانستان کې ځکه رسنیو دا شی د محترم شهبر صاحب چې موږ ځکه مسؤل چارواکو رسي زه اوس نسم کولای چې مثال د خبري کابل ته ولاړ شم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنیو د طریقې د کولای چې د حکومت ته غوښتنه وکړم چې مثال یو مشکل ورسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی مثال دا چې د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنیو د طریقې ما ځاغ واره دي مثال د خبري په دغه اړه باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولس لپاره دا خبري اړتیا ده ډېر شمه مسله کې محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه چې ټول خبري اعلان دعوت کې به افغانستان ته وبلي
صحیح ډېر مننه کور ودان بل اوریدون کې لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم صاحب احمد والا قابل تاسو زحمت درکو
مهربانی کوی شما احمد مهربانی
صبر صاحب خیر په خیر
سلامت سلامت مخکنی اوریدون کې شبر کرم تاسو هم شبر پسی وایس ز اسمت څاروانم خیر د فرق نه کوي خو
تاسو سلام علیکم بخاب خیر هم کاران شدی
سلامت دی مهربانی
والا صاحب موضوع چی ده صاحب
موضوع نه ده بریدل نن دی مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده دی مطبوعاتو آزاد دی
والا صاحب اوزار صاحب دی د خلاف ده خلک زادي رادیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډیر خوشاله دي خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان او دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړی ځکه چې افغانستان خلک بیخي نه غږی سي نه ورځنه کوم مشکل ویلای شي افغانستان کې ټول رسانی بندي دي څوک غږ نشي چې غږ کوي یا بندي کوي یا وړي ملکی یا شکنجه کوي نو دا رسانی شي خلکو په خپل مشکل ابرازول اوس خو مونږ خپل غږ چې کوی شو نو جان خپل حق غوښتی شو مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کښېښودې چې دا دې کال کې تقاعد درکړو دې کې درکړو نه تقاعد راکړو نه جان د مونږ حق څوک راکړي او نه څوک راګوري مونږ چې سه تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي مونږ ته نه مې حقوق راکوي نه چې مونږ غږاوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کله ثبت کړي کله ورور اجازه طالبان راشي هغه سړي وهي بندي کوي مونږ بېخي دغه رسانی مونږ ته ښې وې ځکه چې مونږ خپل غږ چې کول شوی نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو رسانی دې مونږ غږ جي که ټول میډیا وته اما دوی هېڅ توجه ونه کړه چې مونږ حقوق دا 15 کاله تقاوت هم نه راکوي
ډیره مننه چې زنګ مو وهو سلامت دی مننه یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تعالی صبح بخیر ته محمد عادل روزګان څخه
مهرباني کوی عادل صاحب
دا وکیان عادل صاحب دې څه خبرې وکړي دې څه نظر ورکړي زما د افغانستان حکومت صدا خوښ دي زره سنې تخپل تنخوا ورکړي ډیر لانه کې نه په ځبوی رسنې مې شې د څه وکي واقعات وو بیان کې پر رسنې مې ټول ولس وساکیر او ټول رسنې ته مژ مبارکي وای دغه ورځ دې چې نو دې نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بل کم وای دغه د کوټیر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم دی بزور رسنې بل کم وای نو اوس خو دغه مژ مخفن نظر سرګندو مشیاته نه دی ویلي که په حکومت کې نیمګړتیا وغو په ګوته کو کبل کارو هغه وایو دغه کیسه د سنوان
شاه صاحب ډېر مننه چې ټلیفون بله بله ستاسو خبرې مو واورېدې اوس په یو بل اوریدونکي ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
ډېر مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نه دی ولر زبلای د زبل لارغنده خبرې کوم
مهرباني کوي زبلای صاحب
مننه کوم سروان صاحب دا چې څه موضوع مو تفصیلي د نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده ایکاش زه خو دا وایم چې ایکاش په افغانستان کې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه ازادي ورکړل شوی وای ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنی دا خو د ولس غږ ده. نو د ولس غږ په ټوله کې تر یو حده څه ناڅه که ووایي چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له زمنونې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تیری مخکشې تیری زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته یي، هغه مخکښې تیری خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغه چې څه ناڅه تغییرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه ناڅه بدلون په کښې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اورېدونکي وویل چې د رسنیو دا اوسنی وضعیت به په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي. په تیرو څه کم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنې څه بهتره شوی دی، یعنې د ازادي له نظره، او که نه بدتره شوی دی؟
ډېره مننه. که ستاسو اجازه وي ما د دې اورېدونکي دواړه پوښتنې واورېدې، او ډېرې خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوئ. زه غواړم ده ته ووایم او ټولو افغانانو ته ووایم، اول خو د دوی له مینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره یې لري. زه د یو کډوال افغان ژورنالیست په توګه غواړم دوی ته ووایم چې دوه مسلې ډېرې مهمې دي. یوه د سار یا د ژوند مسله ده، بله چې ده د ژوند دپاره د امکاناتو او د خپلو بچیو د خېټې دپاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښه ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسېږي، نو خبریال څوک څه کوي؟ یاو ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه، کېدای شي زم وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړي، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم، او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچی به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به ځو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي، او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو، او هم په خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي. که چیرې په دغسې بحثونو کې ذبیح الله مجاهد وی، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړې وه چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته ځي. مګر څه شی چې موږ ګورو هغه دا دی چې لږ مخکې یو تقاعد شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې د هغه خبرې د ده دپاره بېرته ځواب دی. نو که وضعیت همدغسې وي چې څوک غږ پورته کړي، نو هغه باید بندي شي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوری نه د ژورنالیستانو دپاره ښه دی، نه د واکمنو دپاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو دپاره ښه دی. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکۍ رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تېروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري ګذشت وکړي. کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږېږي، لږ به موږ راخواږېږو. دا د ژوند د پرمختګ دپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو، او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به ښه حالت نه وي، او موږ به خدای مکړه ورځ تر بلې بد لوري ته ځو.
بل د ښځینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو، خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او ویلي دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده لا هم په افغانستان په رسنیو کې شیزشته؟ ما
بالکل دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې ښځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. و ځنې کرښې شته او هغه به منو، مګر ښځې د ښځو د غږ د پورته کولو لپاره په رسنیو کې ډېرې مهمې دي. ډېر داسې شیان دي چې هغه موږ د نارینهو په توګه په هغې ټولنه کې نشو ویلی. ځینې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلی، ځینې مسایل دي د ښځو اړوند چې ښایي موږ پرې پوه نشو، یا څنګه چې هغوی د کوم احساس له مخې راپورته کوي. نارینه هغه ښځینه احساس نشي راپورته کولی. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زموږ په غوندې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو، ښځینه ژورنالیزم ته ډېره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د ستایلو دي. زم ځنې وخت په رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه ښه کېږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. موږ تاسې په هر ولایت کې په سلګونو ښځینه ژورنالیستانې لرلې، راډیو غانې هم لرلې په بېلابېلو نومونو باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نوم یوه راډیو وه چې د دې ټول سټاف ښځینه وو او دوی یوازې ښځو ته نشرات کول. یا په نورو ولایتونو کې په کابل کې دا ما مخکې هغه اول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بېلابېلو دلایلو له امله تړل شوي دي. او د دې تر څنګ وروستي محدودیتونه د ایجاب مسایل، د غږ مسایل، د دفترونو کې د کار مسایل، د کار نه د منی کولو مسایل، دغه ټول شرایط د دې باعث شوي چې په ژورنالیزم کې د ښځو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، ښایي دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغسې یو حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کېدلو پاتې.
په دې اړه بل پوښتنه هم لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی. اول به درته ورشم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ، زرملوال صاحب یست.
مننه، بالکل هریپور خیبر خوست.
سلامت اوسئ، مننه.
اول بد امرغ د غادم تاسې رسنۍ سيدي د ډېر وخت اخلالي نه پیګم. خدای دې وکړي تاسې ځای وخت ځای نه کوم قیمتي وخت دغه. نو په دې باره کې هم ما یو نظر اوسې دغه تاسې خبرونه بالکل اخلالي دي. نه بری د لیکي تقریبا دغه د اپریل لومړۍ نیټه نه تر نن تاریخه پورې هیڅ داسې از سیندې لري. اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مني خبر. نن موضوع خدای دې خپله مبارکه د ستغه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د آزادۍ نړیواله ورځ ده. څومره د افغانانو رسنۍ آزاد دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېرې فکر ورته وکړم ډېرې آزاد دي، ځکه لپاره دي دلته خو محترم عصمت سروان صاحب سینه مې ګورم. نو رسنۍ زیاتې هر څوک خپل غږ اوچتوي چې ما فکر او نظر باندې. یو بعضې خلک دي هغه نو منفي اړخونه څېړي او وایي چې نشته، هغه خو نه دي، خو خپل نظر دی. ما فکر چې ورته ګورم.
تاسې نن په هریپور کې یاست که نه وطن ته تللي یاست؟
نه نه، اوس هم هریپور کې یو، خو د وطن نه کوم مکتاتبه وي. وطن کې کوم د موږ خپل خپلوان دي، رابطه لرو، تګ راتګ وو، اوس خو د لارې لږ سختې شوي دي. نو زما په فکر او نظر باندې رسنۍ اوس هم آزادې دي. ښځینه ژورنالیستان هم لګیا دي کار کوي، هر څوک کار کوي. نو مطلب دا ده چې آزادې دي. او دغه د میلمنه یوه پوښتنه لرم.
مهرباني.
نو د میلمنه زما پوښتنه دا ده، محترم سروان صاحب، په ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کړي یو خبر نه وایي، یا مثلا یو راپور لولي، په دې کې څومره دوی ته د دې وړتیا ده چې دوی ډېر ښه خبرونه وړاندې کړي او ډېر ښه راپورونه او په ډېره ښه او خپله مورنۍ ژبه باندې وړاندې کړي؟ نو په دې کې زما یوه پوښتنه ولې دي محترم میلمنه.
ښه، مننه. صحیح ده، سلامت اوسئ کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني کوئ صاحب،
له کوم ځای؟
مهربانی بادغیس ولایت
مهربانی کوی صاحب
مهربانی خو نو صاحب په دغه ځنه خبر شته نن شپه د چی شي خبرونه
ده اشه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیواله ورځ ده څنګه راضی است ازادۍ نه چې مطبوعات لري کینه لري
ازادی خدا اسرار دو ده چه هم را دو ده مدیر زین خوشحال دوی خدا دیوی که کنور خلق یا نگای خوشحال بوشی مصبی خیلی زین رازی
نه دی مطبوعات و دی ازادی پاره چه وایست چه فکر کوی چه زمش پا وطن که پورا ازادی لری نی لری چنگه ای باید
یارمون شوی خوشحال دوی مطبوعات خم خوشحال دوی دی ازادی خم خوشحال دوی دی خین و دیر
سیس
ډیره
مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو ور به شو ښاغلي زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکریو خبرو په ارتباط یوه پوښتنه دا وه چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه بیخي ښځینه خبریالانې منع کړي دي چې نه په تلویزیون کې ښکاره شي نه په راډیو کې ږغ خپور شي حتی شزینه اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکول شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه څه پوښتنو ځواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه حد چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلی حالت نور دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه د رسنیو نو کمن کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل گور کی چنه داسې نه ده او په زنو ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او په زنو کې چې خلک نه غواړي نو آلته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبرې کړې دي په دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کله چې دې پښتنې ته په واضح ډول دوی ځواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عام خبر لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې د پاکستان نه ماجر زی نو د خدای دارو پور نه بخیر خپل وطن ته ستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپ وشي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې و نه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخې ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړ ډول باندې ورسوي البته جرنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی پونتون ته لاړ شي ویل ولي کار پکې وکړي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسوي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو زمونږ په دې ورستۍ خبره پوه شوي په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکولای شي که وخت کله په ډیر غوري وکړو خو وځ د پاره دومره
bale ډیر مننه سلامت اوسه زرمل صاحب د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسی په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو 15 اویایم مقام خپل کړی دی البته د یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو 15 اویای هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 15 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې وضعیت ښه شوی دی د درجې لوړې شوی دی آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو او کنه د دې معنی دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډېر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوي دي
تقریبا ستاسو په پښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لا ډیر وضاحت لپاره زغواړم وایم چاول خنړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به ووایي چې دا د نظام دپاره یو ډول تبلیغ شو، مګر کوي دا یو حقیقت دی. نړیوال راپورونه تل په بېطرفۍ باندې نه وي ولاړه. اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څه عقیده نه لرم چې دنیا څه وایي دا دې په بشپړه توګه بې پرې وي او دا دې د هماغه چا دپاره وي چې دوی د چا دپاره وایي. نه، دوی خپل اهداف لري او نو موږ سل فیصد په دې باندې قضاوت نشو
کولای. دا اهداف مثلا نه وي، شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وي. مثلا یو څوک شمالی کوریا ته نسی تلی، هلته ډېر معلومات نشي ترلاسه کولی، یا ایران یا یو بل هیواد.
بالکل، ما غوښتل چې دویمه خبره هم دا ووایم چې ځینې وخت معلوماتو ته لاسرسی سختېږي. کله چې لاسرسی سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسی هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي. نو په دغسې حالت کې ځنی وخت د هیوادونو درجې ښکته پورته سره کیږي. او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه رافعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي. د بیلګې په توګه کله کله زه د ملګرو سره خبرې کوم، ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځینې ادارې د ځینو ادارو مسؤلین دوی رسنیو سره خبرې کوي، معلومات ورکوي، یا لږ تر لږه کلنی گزارشونه خپروي، څنګه خپروي، څه خل خپروي، نیمګړی دي که پوره دي، دا بیل به استه، مګر دوی معلومات ورکوي. یعنی نسبتا یو څه معلوماتو ته لاسرسی ډیر شوی. خای دغه ځنې دلایل د دې بای شوی وی چې درجه یو څه خي شوی وی، مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیله مون یو چې لوی بدلون وکړو. یعنی کوي وه درجه حالت خکېږي، مونږ استایو، مونږ ورته خوشبيني خو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خي شي.
بلې، که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم، پاس پایل کې څه اشاره وکړم. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلی دی چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نویو رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دی چې لرسنیو یې کوي. دا نوی رسنۍ کله پخوا کلونو سره مقایسه کو، په یو کال کې 15 نوی رسنۍ فعالیدل، دا څنګه ګام دی؟ یا اقل نسبت په تیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې نوي رسنۍ فعالې دي او کنه؟ په تیرو کلونو کې خو موږ پرله پسې هم دا اورېدل چې رسنۍ بندیږي او بندیږي.
بالکل، دا ډېر لوی ګام دی، ډېر مهم ګام دی. په څو دلایلو باندې، کچېرې رښتیا همداسې وي، زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي، ځکه چې دغه وطن کې لام ټولو معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي، مهرباني دې وکړي وزارتونو کې دې رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي. منتها که داسې شوي وي، دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندنه کوي. یعنی که بیخی نشوی بیام یوی برخی خلکو غک خو براپورته شیخ کاره ده چی ما ورتا پسر که اشاره اکرلا زیم کلا پا طولنیز و رسنیو که گورما زنی رادیوگانی نوی پا نو لوگوگانی پا نو نمونو جوری شوی. البته دا د وسنیو اسلامی امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي، ښکاره ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاګ، د دوی نشریات به مخې ته وړي. مګر د نشنه د خپل یو ډول پراتلونکي کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګود محال کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخره رسنۍ ته اړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زی په پنیک پالبانی نیسم او فکر دا کوم چې که یو کال کې 15 جوړی شي، د دې سره ورو ورو دوی عادي شي، معلوماتو ته لاسرسی ډیر شي. ځنی وخت په شعوري او ځنی وخت په غیر شعوري توګه د دې رسنوي نه اتمن داسې معلومات خپریږي چې هغه د نظام په ګټم دي او د ولس په ګټم دي، نو دا به د نورو رسنیو ښه فعالیت ته زمینه برابره کړي. زه خپله که داسې شوي وي ورته خوشبیني ښیم او دا ښه حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبریالانو سره په افغانستان کې تشدد 50 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 50 سلنه تشدد له خبریالانو سره د غوی وهل او تکول او ځورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنیو ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي، نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دي، آزاد خبريالان چې دي، هغوی سره به دا ډول تاوتریخواله شوی وي. موږ او تاسو پرې وروستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیانې کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیان وو. او بل لویه مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دي، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره، ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسله کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په مغه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کته سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وایي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چانه به پوښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی، او په دغه سیمه مجهول حالت کې جورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو یوازې فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو جورنالست لپاره چې هغه هیڅ ذهني سکون ونه لري، خپلواکي ونه لري، خپل مسلکي ازادي ونه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنیو د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د ځینو افغاني د خبريالانو ټولنو لخوا هڅې روانې دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هېواده وباسي. کله ناکله په ځینو هېوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا ښه ده او که دا بده ده؟
محترم سروان صاحب، ډیره سخته پوښتنه دي ماته مخې ته کېښودل. که زه چیرته د خپلې تجربې او پوهې له مخې ځواب ورکوم، ښایي ځینې دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې ته خپله تللی یا نورو خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته که زه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه، په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل، که هغه ډاکټر وي، که جورنالیست وي، که انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغې قشر دپاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حلیږي، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغسې انسانانو ته ضرورت دی چې د خپلو خلکو دپاره خدمت وکړي. او دا د دې خاورې نه ویستل، نورو هیوادونو ته وړل، د دې معنا دا ده چې هغوی ته دوی تیار جوړه مړۍ په خوله کې ورکوي په ډېره ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپلو مسلکونو کې بیرته کار نشي کولی، ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بې خونده بې سکونه وي او ام هیواد ته ډېر زیات زیان رسېدلی وي. زه خپله په دې برخه کې په البته که د ځینو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وي، نو ښکاره ده چې ژوند تر هر څه مهم شی دی او باید زه په ټوله کې د دوی دا کار نه نپی کوم، مګر د ډېر دقت پلوی یم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډېر زیاتې نیوکې موجودې دي. دا اوس په د هېواد بهر ځنې بنسټونه جوړ شوي دي چې درې مهمې خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د هماغې قشر دپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتو، نو زه ډاډه یم چې هغه قشر ته به خیر ورسیږي. خو که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې، دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د ځینو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې ځینو هغلو د خپلو نومونو دپاره جوړ کړل، د خپلې مشرۍ او د شهرت دپاره یې جوړ کړل، خپلې پروژې پی اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه، ما چې مخکې ویل، د دې لپاره خپلې خوارۍ کوي، مګر دا باید ونه کړي او پام باید وکړي د هماغه څه دپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړوي.
یو پوښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دي افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي؟ طبعا په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپلو خلکو ته په خپلو ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټوله سره راټول شي او په ګډه یوه لویه رسنۍ جوړه کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب یوغوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا، او زه په دې دریو کلونو کې دغه زول زنو هڅو شاهدم و. مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطنه راوتلي کار کوي، یا طرف او یا بې طرف، او یو د یو نیټورک یا د یو رسنیز سازمان یا درس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري، او ژورنالیستان بیچارهګان په دغسې یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنی دي ولري او دوی دغسې یو بنسټ رامنځته کړي. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیوالې ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غوندې یو راډیو چې هغه د یوې جغرافیا دپاره نه، بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو دپاره ډیره مهمه ده، نو هغوی د دې په اړه تصمیم نیسي، یا د امریکا غږ په اړه یا د بی بی سي پروژې کمیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لار ورکی شي چې که دوی نوي یو څه ایجادي یا یو نوي ایډیا یا یو نوي نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکوي چې یو سازمان رامنځته کوو، څنګه به قبول کیږي؟ مګر لکه څنګه چې تاسو وویل، په پردي وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل، خاصتا په اروپایي هیوادونو کې، دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاویې نه، ډیر ملګري چې هغوی له خپل مسلک لري شوي، لام نه دي ستانه شوي، او د ګوتو په شمار یو څو کسان ستانه شوي دي، خو هغه هم په موقف کې نه دي لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابره.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له ښاغلی غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum par pal ravaniyum gam gam gage
پل پل روان
یم گم گم غږېږم.